پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ولسی جرګې رئیس په قطر کې د سولې د خبرو درې دود استنبول غونډې د ځنډې دوه او په کابل کې نننۍ چاودنې ته په پام یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د بری لاره نه ده.
قضیې افغانستان ته که تاریخ شاهد است په طریق جنگ حل نمیگردد.
د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ. د سویډن د کمیټې په مرسته د غزنی په دو نامنو ولسوالیو کې پرانیستل شو علمي مرکزونو د ځوانانو د علمي سویې له لوړولو سره ډېره مرسته کړې ده.
دلته فکري وده هم ورسره کېږي ځکه چې دا یو لرې پاته مملکه ده.
په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پېښې تر 143.5 میلیونه اوښتي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
کابل کې یوې چاودنې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. بشپړ خبرونه. له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تېره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغې چاودنې 15 تنه پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی دی. د چاودنې هدف لا مشخص شوی نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو یوې ودانۍ ته نږدې شوې ده. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ملي امنیت د ارزونې ډله سیمه کې ده او وروسته به خپلې موندنې اعلان کړي. سملاسی د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبرې پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي، خو به امکانه به نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پانی سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو د باندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زید النهیان له ده سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له لوري د 2 میلیارد ډالر مرسته ورکړه د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوه هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ښکارندوی بللې ده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوژنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلهییزې وژنې په رسمیت پیژندل به د دو هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوشوغلو پرون وویل که امریکایان غواړي چې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي نو خپله پرېکړه دې وکړي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال کې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټولوژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاده موده کې ډېر شمیر ارمنیان ووژل، خو منظمه ټولوژنه نه تاییدوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي له افغانستانه د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه د دته اندېښمنوونکې ده. بوش د امریکا هغه ولسمشر و چې د واک پر مهال پر دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشول او پوځیانو یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه. نوموړی وایي چې له دې هیواده د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغانستان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنګټن د تروریستي حملو له شلمې کلیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده.
له اسد الله الدين مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واور ول خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهروي خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د دې پروسې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښې کې 15 تنه چې ملکیان هم پکې د ټپیان شوي، خو یو شمېر رسنیو د ټپیانو شمېره 9 تنه ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګې پر طالبانو غږ وکړ چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. په دې اړه به نور د کابل د خپل خبریال په رپورټ کې واورو.
کابل تیره شپه له یو اوږده ځنډه وروسته د موټر بم برید شاهد و. که څه هم په دې ښار کې نږدې هره ورځ د هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو له کبله بیلابیل خلک په نښه کېږي، خو دا د تېر کال د 1:19 وروسته چې د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال امرالله صالح د موټرو کاروانی په نښه کړ، دویم موټر بم برید دی چې په دې ښار کې کېږي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې پېښه کې د ټپیانو شمېر 15 تنه ښیي. ځینې رسنیو د امنیتي مسؤلانو له قوله د ټپیانو شمېر 9 تنه ښودلی چې ملکیان هم پکې دي. دې پېښې هم تر ډېره پورې خلکو ته مالي زیان اوښتی او د نږدې کورونو هټیو خښي او نور توکي ورمات کړي دي. چاودنې غږ دومره لوړ و چې د کابل ښار په لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل شوی دی. سیمې ازادي راډیو ترلاسه کړي ویډیوګانې او ورته د عیني شاهدانو خبرې ښیي چې موټر د سړک پر غاړه له وړاندې درېدلی و او د ملي امنیتي ځواکونو له رارسېدو سره سم ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې له دې پېښې وروسته اندېښنه ده، سولې خبرو توان برخلیک دا برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو نېټه اعلان شوې. روپای تیره شپه د استانبول د غونډې د ځنډ اعلان شو. په قطر کې خو د نږدې 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې. افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او د سولې د رواني پروسې په ځان بولي. که هم د دې پېښې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لارې غوره او له جګړې لاس واخلي. هغه نن وویل
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است، تا تاریخ جنگ حل نمیگردد. افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ یې شاهد دی، د جګړې لارې پای نمومي. زه د ملت د کور په استازي توپ پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
ایا وانه کابل نه دا ډول یو پیخه پکې د تیر ورته خنړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګ دی شو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی پوډری وو او 15 کاله یې عمر تاسو خنان همدل ته مطرح کیږي چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو پر درشل کېږي او د دوی د قانون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، د سولې د روان بې برخلیکه وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په تیر د دې ډول قضیو شاهده وي.
له خپل خبریال نه په مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیري هم له کابل را سره وصل دی. وزیري صاحب، دغه نننۍ چاودنه په کابل کې ستاسو په نظر د څه څرګندونه کوي؟ داسې حال کې چې د سولې هڅې درېدلې دي، د دوحې پروسه درېدلې، د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ باندې پیل شي هم درېدلې، خو د دې ترخوا هغه د وینو چې جګړې زور اخیستی او کابل له یوې اوږدې مودې کراري وروسته بیا د دغسې یو ځانمرګ برید شاهد دی، ولې؟
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده. په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نه دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه نه خبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچېری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهاني ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس واخلي، د دې جګړو نه لاس واخلي او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېرې دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د کانفرنس او دغه مهرباني صاحب
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کې اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوې، له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټه وي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې، خو لیدل کېږي چې هغه هم ځنډېدلې. یعنی فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي، په څه ډول
ګورورو ته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي، خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی. او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو، او امریکایانو خو اعلان هم وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي، خو طالبان دا مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او دغه پاوی رحم وکي تر څو چې وصولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس دغه وصولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاری، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات چې کیږي یا دغه بریدونه چې کیږي دا د همدې ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سوله هم کوو، اوربند هم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکیې کانفرنس ته هم ورځو. خو هغې خوا نه د بانی کوي، ګر چې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، خو سره د دې نه طالبان نه آماده کېږي. نو مسئله ټول هماغه خوا ته چې دغه خبرې ته نه راځي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
کور وزن د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري او له کابل د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم راسره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو.
خوزون صاحب، کله لمړی راته وای چې د ترکیه د غونډې تنظیمونکو خبر درکړی چې د استانبول غونډه وزنډیده؟
بلې، متاسفانه چې د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه په 23 اپریل ترسره شي هغه ځنډېدلې. بلې
بلې خوزون صاحب، تاسو ویلی چې بشپړ تیاری مو دې غونډې ته نیولی و، اوس چې دا غونډه وزنډېدله بل تاریخ هم تر اوسه نه دی معلوم، فکر کوئ چې د تاسو لپاره به هم یو ښه فرصت وي چې وکولی شئ ښه تیاری ورته ونیسئ؟ او غواړم پوسم، اوریدونکي غواړي پوسي چې هغه تعهد شوی د سولې طرحه څه شوله؟ آیا هغه منظور شوله د افغانستان د ملي مصالحې د رهبرۍ د کمیټې لخوا؟
مهم دا ده چې د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره فرصت و، له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای. او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
ګومانم چې له ښاغلي خوزون سره زموږ اړیکه پرې شوه. په هر صورت بیا به هم وروسته هڅه وکړو، خو مهم ټکی دا و چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ته هم خبر ورکول شوی چې د استانبول غونډه ځنډېدلې ده. ټاکل شوی و چې دا غونډه د روانې میاشتې په 24 یعنی راتلونکي شنبه جوړ شي او د 10 ورځو لپاره دوام وکړي. د رویترز خبری آژانس د افغانستان د یو چارواکي له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې دا غونډه په دې خاطر وځنډېده چې طالبانو ورته تیاری نه ونیولی. په هر صورت په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور تفصيلات هم واوري. ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ماخام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماخام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د اقتصادي خبرونو وارده.
د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګول وزارت وای روان مالی کال به د کرنې د پراختیا د وجهي صندوق للارې له وزرو زیاتو بزګرانو او متشبثینو ته 1.8 میلیارد افغانۍ پور ورکړي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دا پورونه د بزګرانو او متشبثینو د ځان بسیاینې په هدف دوی ته ورکول کیږي او د ورکړې لړۍ یې پیل شوې ده.
د کرنې اوبو لګونو او مالداري وزارت سږ کال 1.8 میلیارد افغانۍ کرنیز او مالداري پورونه
د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګول وزارت تیر مالی کال هم له شپږ زرو زیاتو بزګرانو ته نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی و. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خصوصي شرکتونو او د کلیو د انکشافي شوراګانو ترمنځ نن د 215 میلیونو افغانیو په ارزښت د 6 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک سول. د دغه وزارت وین فریدون اجن وایي چې دغه پروژې به په 19 ولایتونو کې پلي او 1.5 لک کلیوال به یې له ګټو برخمن سي. نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې سړکونه، استنادي او محافظتي دیوالونه، د اوبو د مدیریت کانالونه، د کاریزونو او سربندونو او دغه شان د پلونو او پلچکونو جوړول شامل دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 6 پله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 40 پله، یو پوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 40 پله، زر هندو روپۍ 1.15 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویندوی فریدون خوزون سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. خوزون صاحب، مخکې خو زموږ اړیکه پرې شوله، تاسو د استنبول کانفرنس لپاره د افغانستان د دولت لوري د سولې د یوې واحدې طرحې په اړه خبرې کولې، مهرباني.
زه بخښنه غواړم چې په تحقیقي مشکل پیدا شو او قطع شو. دا یو فرصت و د استانبول کانفرنس، او دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه یې په افغانستان کې د جګړې توافق. د هر څومره در چې موږ یو اوربند ته رسېږو او جګړه متوقفه کېږي، په دې معنا چې د افغانانو ژوند خوندي کېږي، او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته، او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو. او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه، خصوصا له طالبان څخه، دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي، بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځانګړی په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کیږي، په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره ترې استفاده شي.
بل خوازو ست تاسو د تیاری خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شو، پرون د موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف را مختکړل، ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي. هغه ویل په دې خاطر باندې چې د دې غونډه لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه کړي. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی یا هغه لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحدې طرحې سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي، د یو واحدې طرحې تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته مخته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دا دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼ همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپله خبري، خو موږ کوښښ کوو چې هغه طرح د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوې ده او د رهبرۍ کومې اختبارات تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناست به وړاندې کېږي په هغې باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسلنه اجماع نه شو ویلی، ځکه چې اوس هم کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نه شئ رامنځته کولی، ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته، ټول طرفونه راټول دي بغیر دین شخصیتونو څخه چې هغوی ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغنی حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتو لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې شو او وی ویل چې موږ موجودات تر هغه کوه مکه چې خبرې وکړي، تاسو ولیدل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او وی ویل چې د دې ملي مصالحې تور په بلوج کې کوم چې جوړیږي او یا په ویټ کې د طرحو د محمود طرح نه راغی نه حمایت کیږي. ځکه نه ده چې تر اوسه رهبري کمیټې ته او کله چې رهبري کمیټې ته نه شي له تصویب وروسته به موږ وکولی شو د اجماع نور هم تقویت کړو. د ښاغلي کابلوف د خبرو سره نه یم تر یوه برخه پورې، چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار ترسره کړی دی او زموږ لپاره زموږ له اړخه هیڅ نوه مشکل او کمکاري نه ده رامنځته شوې، بلکې د اجنډا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغه غونډې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه پرې سپارلې دي. اما تر اوسه هم طالبانو په دې اړه هم خپل نظر نه دی روښانه کړی، دا طالبانو پورې هم اړه لري، ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت او ټول شیان چې په توافق کې د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شي، طالبانو تر اوسه هم پرې خپل کار نه دی ترسره کړی.
کور ودان د افغانستان د ملی مصالحه د علي شورا ویندوی فرایدون خوځون نو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم روی تاس خبري اژانس ته په یو پیغام کې لیګلی پیغام کې ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه چې د استانبول غونډه زندیدلې ده دوی ته خبر نه دی ورکول شوی. د غرض د غونډې د زندیدو په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دوی هم خبر نه دي چې دا غونډه زندیدلې کنه، البته مخکې لدی چې نور اژانسونه یا نور چارواکي دا تایید کی، خو نیټ پرایس دومره ویلی چې د سولې خبرو ته به واشنگتن هڅه به دوام ورکړي. خو نیټ پرایس به د خبرې بیا هم ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډې د دوحې د خبرو ځای نشنی ولای او دا خبرې مخکې هم کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې او جګړې په موضوع کې تنقید وکړ. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزي په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
جګپوړی امریکایي جنرال فرانک مکنزي وایي دی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېر اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزي پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی پخپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او ښایي له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحد ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
ازادي راډیو اوري اوس به غزنی ته ولاړ شو. په غزنی کې د سویډن د کمیټې، البته د دې په دوه غزنی ولایت په دوه ناامنو ولسوالیو کې د علمي مرکزونو په مرسته ډیر ځوانان توانېدلی دي چې خپله علمي سطح لوړه کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
محمد نور علي خیل 30 کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مقر کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نوی کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي، هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته مندیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د ده په خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني آین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 6000 کتابونه او کمپیوټر لب لري.
او سم یو نړیواله موضوع، په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 143.5 میلیون اوښتي. د دې اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکل کول کیږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. نور بل احمد شیبر وورو.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید-19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سیشن بی پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتنې درولې دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په 3 جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیر بریتون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 80% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بلورته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچمونډ کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 60 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تېره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15 ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغه چاودنې 15 پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی. د چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظمو وتلو ته کار کوي. جنرال مکینزی وایي چې د ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي، خو له امکان لري نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربی اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. او د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوجنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلېزي وجنې پر رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لاره انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسې حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفره چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفره چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړي او غوښتل له هوا څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې و چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډی نشې مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رادیو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او د نړۍ وروستي پیښه دا چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې 300 کیلوګرام ډی نشې مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشې موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام شیشه ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادې رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 1.5 کیلو او 200 ګرام چارس ونیول شول. د دې نشې موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتاد مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرفرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمونږ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشري میرمن ګاډا د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشه موادو په استعمال پورې اړه لري. له بلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشه مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشه موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله را پیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشه موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشه موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشه موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشه موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشه بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژه باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 80 میلیارده ډالر ترلاسه کېږي یوازې 2 میلیارد افغان قاچاقونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي، د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسه سرکار په افغانستان کې د 3000 ډېر قاچاقونکي نیول شوي خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشه موادو ستونزه نشي حل کولی ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشه موادو غوښتنه نه وي کمه سوې په افغانستان کې به هم د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. د ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بېلابېلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دوی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوی هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکاره و، او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه را وړي. دا هر کال دي، ځکه دلته کار نشته او له مجبورۍ دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګري د نیشوهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري د فصل د رسېدو په وخت کې د تریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیښوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سی دا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود اورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری په ټینګولو او څاري شای د سنځه هوار نه سي. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نیښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اورېدونکو واموریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه‌یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
په می ډول سره د نشې توکو اغېز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انترنت د سبب باندې ترځي یا د میکروبونو په اثر باندې ترځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انترنت مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله ای، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلق ورکي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور متحدین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکراوین راځي چې هغه هغه وینې، دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هم هغه متحد و متحد پاتې شي. مون خپل د سنټر له خوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشوري ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو، بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تا د خیز چې دوی خوشونتونه او تر مخامخ ده څوک د دوی غږ راپورته کوي.
دلته خو فعلا په کابل کې مختلف داسې سینټر شته دی لکه دا وومن سینټر دی، دا د ځوانانو سینټر دی، سی سی ډبلیو دا. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو، د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګاهي ورکو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو موتاد خیزه چې خوشونت او تاوتریخوالی سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مونږ مشخص کوو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دوی په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کیږي، دا تداوي کیږي، دا نه چې د دوی په مقابل کې یوه میرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنګکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاجه کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنګکار او ملګلکاري مې کول، رانه یو سا وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی کې 14-15 کسه وغوی وه، مونږ دا بخی منګه لاړو لغرته نخترم وه کنه. هغې ویل که دا دې وه بس سړی به بیخي روغ او جوړ، بیخي به ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پی راغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به هم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریاک. بس پیسونه یې خلاص کړلو، دا ګلکاري مې بیا پرېښوست، بس په کور ومه. ورځ کې 2500 روپۍ مصرف وزما، کار راته خوند نه راکوه. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې، مزدوران به را سره و، هغوی مزدوري ما په ما خماري به چې راغله که نه، بیا به مې مغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خپه و، بس مغزې به بیا مې کار پرېښوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خپه و. زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي. زمونږ وطن حساب دا تیګه ماچول په ګم په لاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوزه وتلمه. زمونږ کلی تقریبا 200 کوره دی کنه، 200 کوره کې اول سړی وم. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 15 متره لري وشته، 15 متره ته رالو. دومره کمی مې وکړ، بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانله وجود کې. تقریبا زه 1 کیلو وم کنه، 250 کیلو ته راغلی وم. زه د کلي کې او د نورو انډیوالانو سره ډېر مې چکر و ګرځېدلم، او د اقتصاد له وجې نه هغوی نه ووتلم. کلی کې هم رښتیا خبره، زمونږ ناسته پاسته داسې خلکو سره شو چې هغه بیخي د ورک خلکو سره، هغه پوه خلکو سره چې کومه زما ناسته و هغې نه ووتلو. بیا که ما دا کار عمل نو شروع کړی، نو ما به دکان واخیستی و نو زندگی به مې ښه جوړ شوی و. خو بس داسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی، چې پیسې جب کې نه کېناستېده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. Thank you.
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. راځه راځه په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده دا دی کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم
دا دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سګرټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه موتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس موتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیګریټ دي. قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دی وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
صاحب، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قماندان صاحب، دا ظلم پرېدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.